السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عاملان عدالت ته راکاږي او هلته ډیره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې درې کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د حکومت چې اوبخې چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به له غور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل د تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډېرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینیرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همداراز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې یل طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د امنیت موضوع د چارو له یو شلون کې سره په مرکه کې څیړو.
دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیبو هیوادونو ترمنځ روانه ده.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوهنتون له ودانۍ د غازی امان الله خان د تصویر د لری کولو پر وړاندې غبرګونونه
که دوی دغه عکسونه یا انځورونه اله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي په دغه باندې ولس خفه کیږي هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړې.
الحمدلله سلاچم برابر دي چې دا وشکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چې وګوري نرخونه ډیر ښه دي.
نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته د پلازمینه کابل په شهرنو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې دروان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند نت پرایس بیگانه وخت رسنیو ته ویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات هم تر څنګ ولاړ دی. اخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. طالبان بیا وایي د وروستیو حملو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیښه د داعش ډلې کاروباله او زیاته کړه.
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاک وي. له همدې امله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي ځورېږي درېږو.
د کابل په شهرنه سیمه کې په یو ملمستون د داعش ډلې لبرید چې بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اتلس تنه ټپیان وروړل شوي. که څه هم طالب چارواکو په دې پیښه کې یوازې د دوو بهرنیو وګړو ټپ کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرونی حمله کې د 15 چینایانو د ټپ کېدو خبر تایید کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملان یې له نیولو وروسته مجازات کړي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې باید د چینایي وګړو امنیت خوندي شي، خو طالبان بیا وایي دوی د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کېږي چې وښایي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
او لا هم تلاش روان دي چې امنیت ټینګ شي. دا اوس کومې هڅې کېږي دا دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړو لاس پکې ده چې غواړي امنیت ناسم وښایي او دا حملې کېږي هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وښایي کوم اثر په مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا هم متوجه دي، انشاءالله پدیده به بېخ ورکه کړي او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینه کابل په شهر نوسیمه کې د پرونی پیخې د مرشوب دی روسي ارقام نه دی ورکړي، خو سره لدی چې داعش ډلې ورسېو کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپل موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې 14 میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په افغانستان کې په ځنګړی ډول پر بهرنیو ډیپلوماټیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میش ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي. ښاغلی اتمر د مرکې په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي.
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به خشی او امنیت به سراسری تامین شي، لیکن افغانستان قربانی ده، هدف نه ده، بلکه دلته لوی استخباراتی جګړه روانه ده او دغه جګړه دغه رقیب و هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته ده او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان پاړه اتمر صاحب یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو وړتیا لري، او د افغانستان بر علاوه به د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي. خو چې ماته سګورو په دې ورسته کې سفارتونه او داسې سیمې چې الته بهرني پانګوال وګړي الته میشتي تر ډیره بریټ کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوال ټولنې په وړاندې د طالبانو ژمنې چې کړې وي تر څو عملي شوې دي ستاسو په نظر؟
یقینا طالبان په دې نه توانېده چې دغه ژمنې عملي کړي، او په دغه تیر یو کال کې که تاسو وګورئ هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوالو ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هیوادونه نه تهدیدېږي. دې کې اول مثلا اوس پاکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیری وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بېلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دوی توانېدلی چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تضمین ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
په خو خو اتمر صاحب، طالبانو کله چې دوی په جګړې په محل هم واغه وخت هم دوی دا ادعا کوله چې دوی له داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل، نو اوس څه په کار ده په داسې یو حال کې چې تاسو وایي چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي؟ دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده؟ څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی داعش خپل طالبان هم چې ادفمن وژنې خپل رقیبان ځپي دې ته د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې هم چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دې ته د داعش لقب ورکوي چې نه دا کار داعش کوي. حالان چې واقعیتونه شاید چې داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې شوی دې شواهد او تحقیقات بیا رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع هم داسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع هم دغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د زواهیری وژل کېدل همدغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر او چيله ازادي راديو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راديو
سموک غاغله ازادي راديو اوري. طالبانو پرون پکتیا په هنتون ته د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نادام محمد ندیم لورتک یو ورځ مخکې د طب پوهنځي لودنۍ د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امیر امان الله خان انزور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پرولې دي، او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلار په خپل نوم کړی دی. په دې اړه جزیات امید زهیرمل اوروی.
طالبانو پروند پکتیا په هانتون د تیپ په هنزیل ودانه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو غازی امان الله خان رسم شوی انزور پاک کړی دی. د پکتیا په هانتون څخه یو شمیر سرچینو د خپل غږ او نوم نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه داسې مال شوی چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دی په هانتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لویان ضیاء الله هاشمی مې وپوښتل چې آیا دا پریکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوې؟ هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د پوهنتون په خپل ابتکار پاک شوی. مودا وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته را لېږدولی و. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انځور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسا کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کیږي، هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لرې کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د میرمنې ملکې سوریا رسم شوی انځور پاک کړی و. تر خواهی په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. حخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مدې پرېکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قلو اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خواهی په بیلابیلو ښارونو کې ځنی څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلوالې نښتې خوښنی څرګنده کړي، هغه غندلې او له طالبانو غوښتي دي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپونو حمله کړي چې له کبله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله جګړه رامنځته شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچرایسته ګل دا مدرزان میږي زموږ عزیز دی، په دغه جنگ پر دا پوله باندې دا شهید سو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولۍ ونیسي، د پستا پر دوا ګام ورته ولاړ یا غنه ول خو ګولۍ وکورو ته کاش کې. داسې نه دی چې دا یو دی، بل ورځ یوه زنانه شهید سوله په دا کورو کې، یعنی کورونه لس متره پنځه لس متره شل متره جینې لرې دي، خو دی ګولۍ وکورو ته راغورځي. سرحد ګرده دغه خالي ولاړ دی، د چار ځای دیوال یې هغه ول. موږ غوښتنه خو دا ده چې دا هره ورځ دا ماشومان دا زنانې وځي دورې دورې زغلې دی چې ګولۍ راغورځي وکورو ته چې ودرېږي ختم سي. دا نړیوال زموږ غږ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. ندا ګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای، پاکستانی لوري دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
مې د جګړه سره غلې ده، د اوان ده، د هر شي چې ده رااله په دا جال کومر ته جالس بریړې کومر ته پر دا د ماشومان کښیان ګرځېدو واغه ته انشاء الله نقصان نه دی. خو د وخت لپاره باید چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن، موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان څخه دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي، مطلب دا موږ دې نه ځایري، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی و چې ته تاوان نه رسو باید یو موږ هم نه راوړو.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دی غاړې ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی. په سپین بلده کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګری پر مخ خلاص ده.
هله تعدی ته انتروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګری پر مخ باندې، سوداګری پر مخ باندې، او هم دارزه د مسافرو وګړو پر مخ باندې. دغه فهم مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوې چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښو په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب برید کړي چې لامل یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې د برېښنا پرچوي او نشټوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي له دې پرچوي سره کارونه سخت ټکنی شوې دي. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار کې برېښنا قطع کیږي او په څلور ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعت راځي، خو ځینې ورځې بیخي پسې تللې وي. د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې د غزنی له خلکو سره خبرې کړې دي.
نثار احمد له تیرو څو ورځو څخه سهار پښنه خړ خپل دکان ته ځان رسوي او په خپل کار لاس پوري کوي. نثار احمد د خپل خیرنه غوړ پټکی په شمله مول وهلای او ولډینګ کاری کوي. نو مولای وای زکه پښنه خړ دکان ته ځان رسولای چې بیا برقنه پر چاوي کیږي او ټول ورځې ځای وي.
د برېښنا توسه چې رسول د خلک ډیر امیدوار و چې لږه برېښنا موږ استفاده وکړو. متاسفانه په حال سره خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې د برېښنایي سیستم ډېر سره ګډوډ دی. ځکه چې کوم وخت برقونه راځي بیا اوسه دوه ساعته بیا تاسې ورکړي، تاسې ورکړه دوه درې ورځې برقونه نه وي، بس یې بس په لپسې نه وي، کله یې کله نه وي، او دا د خلکو مشکلاتو ډېر سره دغه مشکل.
نثار احمد دا هم وایي چې ځکه وختي دکان ته ځان رسوي چې د خلکو کارونه ور خلاص کړي. په اوسنی وخت کې که یوې خواته یې کارونه خراب شوي نو بلې خواته ډیری وخت خلکو ته بېوادي کیږي. نوموړی د طالبانو حکومت له چارواکو د برېښنا د بیرته سمېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له چارواکو دا ده چې دغه د برېښنایي سیستم په کوم رقم چې خلک سره وادي شوی او په کوم رقم چې خلک ورته امیدوار وو همداسې څومره ته برابر شي، انشاءالله که بیا مشکلاتونه حل کیږي. او که سره کوم همدغه خلک اوس روان دي، که همدغه خلک روان دي، دا د خلکو مشکلات لا پسې دي.
په غزنی کې د ډیری هغه خلکو تر څنګ چې په برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، د ډیری کورنیو ژوند او چارې هم اغیزمنې سوي دي.
و ما تقاضا داریم امیره که مسئولین ما یک ذره بیشتر توجه بکنن و ما را در یه عرصه کمک بکنن که مثل سابق دوباره برقای 24 ساعتی داشته باشیم.
زهرا نظامی د غزنی ښار یو اوسیدونکی ده. دا وایي که د برېښنا دغه پرچاوی دوام ومومي، د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. دا وایي په اوسني وخت کې د غزنی خلک د نورو ستونزو تر څنګ د برېښنا له ستونزې سره هم مخ شوي دي.
متاسفانه د یو اخر با تحولات که رخ داد
لبد مرغه پا درسته او که چه سیاسی بدلون را غلی موگلی او درستون دو سر مخشوی او چه یو ستونزه در برخنه نشتواله دی سنگی چه طول پوهی که تکنالوژی پر مختک گره او موگ چه لکم وسایل استفاده که او هاگه طول برقی دی که برخنه نوی نو بیا موگ لسخت دستون دو سر مخکی گو.
خیلی با مشکلات زیاد سر دوچار میشیم.
لا شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي. د برېښنا دغه میاشتنی پرچاوی په غزنی کې د ډیری صنعتي فابریکو د کورونو د روڼتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې ټکنۍ کړې دي. د 1469 کال د مرغومي میاشتې په نامه نیټه د غزنی اوسیدونکي له 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلي. په پام کې و چې وروسته دغه موزی زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. دا پرچاوي به تر څو وي او ولې دغه ستونزه نه هوارېږي؟ برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پر چاوي زیاتې شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یو پیغام کې ویلي د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د دغه برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته سوې او نسي کولی د قرارداد مطابق برېښنا مشتره ورسوي. میوندي زیاته کړې هڅه روانه ده چې له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې سي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ. په تیر یو کال کې له کندهاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوي دي. د دې ولایت کروندګر وایي سږ کال یې پر زیاتو ځمکو ریحان کرلي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصلات زیات او بیې یې لوړې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه یې بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحان او حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سږ کال د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر ډېر زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکویې دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر راسره دي، دا خاشي دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله ولعزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی دمنه.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیې لري او بهر ته هم صادرات زیات سوي. د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیر یو کال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزش څه باندې 1500 ټنه ریحان بهر ته صادر سوي چې ډېره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
وایي چې تیر کال موږ 2,900 ټنه ریحان صادرات درلوده چې تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیون امریکایی ډالر کېږي. د دې څخه اکثره هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چېرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چېرې خدای نه کړه هلته بازار سوړ وي او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅیږي نه.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسؤلان بیا پر مسلکي کرکلي ټینګار کوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي کچیر کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکي ډول وکړي نو د ټولو کرل سو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت له اړخه ښه وي.
ریحان د جوزا په میاشت کې، سورتان په میاشت کې کرل کیږي، او د میزان او د عقرب په میاشتو کې حاصل اخیستل کیږي. نو دا چې کچیر کښتونه په خپل وخت وکرل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکي انجینرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د هغو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکرل شي، نو هر کوم کښتونه چې دي او چې هغه بازار ولري هغه ښه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ښه ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز را وروسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکرل سي حاصلات او ګټه وټه به ډېره وي.
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو اوري چې له 2000 او یا 2140 1000 1800 او 15000 1640 کیلو هرتز سره برابر ده. تکرارومې په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې د پاموکړې خبرونو ته د چین حکومت لخپل وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووزي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د کابل ایمرجنسي روغتون پرون وویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 2 تنه بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په یو بیان کې چې پرون د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر اوبخی په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند سکتوري وزارت سرپرست وي. په تیر جمهوری نظام کې هم د ملي تدارکاتو کمیسیون و چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به له غور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دی چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت وایي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډیرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینیرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همدارس د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړې. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواښ ژوند پکې تیر کړي. که چیرې په کور کې تاوتریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواښه جامع غوندي خواړه دي خوري او له دوستانو سره د تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لامدې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلۍ هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلۍ په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وحی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
قانون مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د خځو لژن نزدکه خبره ده چې په تیر نظام کې د دان دوا چې د افغان میرمنو ستونزې وچړي. د وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د خځو پر وړاندې د خپل مسولیت ادا کول حتی شرم ښکاری.
د ځان لپاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغه د خځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د خځو په وړاندې خپل مسولیت بل هغه واجبای چې دا هغه ته غاړه کی دي تل به پروا پات سیوی دي دغه سید مشرانو څخه ورته په میراث پات د تر دا وسه پوری زه یې د سه حالات سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخي به تفاوت ګڼي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي ماش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په استلا باندې خپه باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي کې یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کوي ځان ته کوم خوخه ده کوم نه ده خوخه، مازی مو تن پټ کوي ور باندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص خزی.
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوی وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتله مغه له ځایه راته راوړي. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله لغږ وک چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دی ورته راوخی. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډیر اړین و، هغه لحظه یو میلمه راغلی و، یو میلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغې حسابي به ورکوي او چې حسابي یې ورته ورکړه، که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه لحظه یې اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي او ورته و بوایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیی یې، اتهوهی یې، ټکیی یې، غالمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کړه ته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلین یزی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده، او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې څه حق غواړئ. کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژې نه ته ژه نه د چی شي حق واړې ته باید هغه حقونه چې دی ته حق دی هغه حقونه ته باید و پیژنې چې ته ځینې حقوق واړې داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شې چې و دامې څه بد وکړل نور هم د خوند برخورد در سره خراب شي نور هم رویه در سره بد شي چې څه کم بوتي و پښون کې چې تاسو ما په مقابل کې پورته سولې یا زدي د نور په مخ کې و شرم ولا مې دې کم راويستلم د مشرانو مخ کې مور پلار مخ کې مې خوند ورونو مخ کې مستاده وجه څخه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب نه کې نو کته غواړي چې جوړې باید خپل منطق ولري پوها ولري دلایل ولري چې ترڅو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسی کې خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خوده دفاع وکنن چې ترڅو ستا سبا ستا د لور ژوند خې ستا د انګور ژوند خې لا غوي د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسل نسونه مون قرباني ورکړی دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکو چې مون همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعد کو ترڅو چې هغه خپل حق او حقوق څخه خبر خمنسي او خجوند ولري د خجوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راځي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خجوند کول د پاره راغلیو یوازې د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو د وساینې د پاره هم راغلیو چې ځان هم وساکو خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
در منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې لګانو ننګونو سره مخ کړي دي په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاري
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله اوسې درنو دوستانو نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت افغان حقوق پو سعادت صاحب په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راکې لمړي پوښتنه ده چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالی تر شاله لري
د بشري حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی په وخت کې دا د بشري حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رائے ورکړې د غړي توپ لري دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ منځي نو د دې اما فلسفه یا د منځنه دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی
ساده سب د بشري حقوقو د نړیوال ورځې المنځلو هدف وڅوي یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې منځل کیږي
د بشري حقوقو د نړیوال ورځ د منځل هدف دره چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونو مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته دواوی کله د تصویب کیږي دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي همدارس خلکو ته هم دور په یاد ایست د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازه کېدای نشي په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده چپ که په افغانستان غونډه ټولنو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نل منزل کیږي نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیره کمرنګ منزل شوی او لامل دا وي چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کیږي په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدي کي ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغوی په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی. مثلا که موږ دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي حکومتونه دلته نظامونه راغلي دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکیل دي. هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی هغوی پخپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقص شوي نو هغه نمانځنه هم ټکنوي. اوس که څه نوی نظام راغلی دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته او غړیتوب یې واخیست. افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي، اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنې نه چې ځینو نظامونو په تېره کې نمانځلې اما ډېر زیات بشري حقونه نقص کړي، تر دې د نمانځنې فلسفه داده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې نمانځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري عوام فریبانه یي هغه نه بیا د فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه ساده صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري هغه نه خصوص ځان نشي استای. نو موږ د بشري حقوقو اعلامیې اصلي کړې ده، هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دا دوه اویا کلو کې ډېرو ملتونو هضم کړي نه دي، موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی، په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه غوڅي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او دریات.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه البته د بشر حق په تړاو څه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکړي او د ترجمان پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف په دې دي، هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي. مګر تمه ده همدغه ازادي او همدغه حقوق همدغه حیثیت همدغه کرامت چې په دې لامه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي درناوی وشي پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هېڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هېڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دي او د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کورودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
زما پیغام دا دی چې موږ البته زمنګ په دین کې زمنګ په کلتور کې زمنګ په اخلاقو کې زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي د مسائل ټول په وډول باندې حمایت شوی یا شوی دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ما یادونه وکړه، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هیوادونه حتی د مخالفت کړی لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی. او دا په خپله زمونږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډېر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناءً چې کوچني تناقضات لري هغونه بغیر اکثریت موارد تنویف سره ډېر دوی ته تدریس شي. دا موارد باندې موږ ځانونه پوه کړو، خلک هم دا مسائل ورته تفهیم شي او موږ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلوده، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې، موږ بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بس مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې راسره وي. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاوال بته. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو پوزور کازریګو تاسو ټوله یا لاس پرو هیچاري.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی
سکه دی خدای بولم توبه می ده سکه دی خدای بولم توبه می ده سکه دی خدای بولم توبه می ده زینه قصه ستا جا بنیادم ندی